ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اورید، 4 بجې او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو، چې لومړی به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړې ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه، بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي استازې روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري آژانس بختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړې چې راستانه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي، څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سنبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلې دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلې دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایډن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د 20 لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بلا او نيزه خبرونه کې محرکلي کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بې له شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپل دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو زون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالمالک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډل مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلند ترمنځ ترسره شي. انګلند په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې 29 کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې د سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 1.5 کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مچ واوریدل. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مودان چې زموږ غوښتنه مومن لکه پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وی او ټولي څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه ترسره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلوغاس ورته وای په هغه کې 15 لوبډلو برخه اخیستي او په 8 اکتوبر پیل شوی چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدي. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوش کې په ورته وخت کې په دوه لوبغاړو باندې جریان درلود. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به تلار پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلی او د امو لوبډله ګټون کې لوبډله ونه مول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پریکړه شوې وه چې امو بند امیر پینل ته وتی او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی او نو بند امیر وینر اعلان شوی. په هغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب قسم تاسو یادونه وکړه په کرکنفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شي و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالې لوبډله وویل شو د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم د سیو چې چون په اول نس کې لیډ خسل سو او وی بندي امیر او مو او وی بندي امیر ونه اعلان کړو او وی لیډ خسل دا ور چې بندي امیر او مو سره مخامخ شو امو لیډ واخیست په اول نس کې او امو لوبډله ونه اعلان سره.
جار سے بلا موضوع دا چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالي سوي چې چا په درې ورځې سیالي کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه ووسی چاچی یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستلا چاغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو ټیسټ کې یا فټنس پټیس کې هغه وکولې سول چلار پیدا کی البته د شکې دلې شي چې ځنه خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنځونه کړی دي خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کوم پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم نه دی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی و تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی و
فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو کتل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړو اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو اوس هغه کسان سل پرته دې هم کوم پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چاچ ټیس پیل کړی دا غوی هیڅ کوم نه دی راغلی
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غو ټول نړۍ کې د منلو وړ دی نو موږ باید لک تر لګې ته داسې پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی هڅه دې موږ دا د وک چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرودلې به صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روان ده چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار سب په کورنی کرکټ کې کپات شو لدین او رستا کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې
لدین او رستا موږ هڅه دا کو چې لس ای وکړو چې جمع شو ورځ لنډ شو نو 500 ورنه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی دا ټول جین بلامدی مجبور است لس بجې لوب شروع کی کلس بجې لوب شروع کی نو بیا اغه ته ساته چاو خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړی وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کنی بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس پور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو لرسنی سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې سیدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکولی شي چې لک تر لګه ته میچونه وکړي خدا ځلې یوازې څلور میچونه وکړه او پایلو به سره 15 میچونه راتلل ابراهیم چوخلاس پاس بولر دا هغه په دریو میچونو کې په 15 لوبغاړي په یو اننګ کې اوس ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټې دومره مرستندوی هم نه دي ډیر ښه بالینګ وکړه په خپل په کې کریم جنت ډیر تو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوره توپهون کوي او خار لونډر هم حساب سو غوره لونډر هم حساب سو حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو ملګرو لک سیالي کمی وکړل چې هغه په کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړ ډیر خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو به کې دو سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خېسته دادونو لپاره ډیر خزمینه و یا مو لوبډل نه سلول لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن اولاند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي پکې راڅرګند شو چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم ضیاء درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو تر څنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو تر څنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم، لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې بندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړل یو هم هارون پر هر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیمه سایده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی، له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زم هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نهه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانسونه اخري، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکن نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کېدی شي هماغه وظیفه هم ورته میلاو نه شي، نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وای:
نو زه چې کله لیسانس می وکې نو بیا په کابل کې وی موسې سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې خو ماش او خو امتیازات را کوله. خو چې کله ما دی ماسترۍ شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکې او زه کامیاب شوم، بیا می ډیر کوشش دی ته وکې چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم، خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ور نه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربې په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي، په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکه ډیریږي. هغه کدا فتن د پوانتو نه فارغيږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، مونږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړې وکي خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختیږي نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي که کیدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم پیمان صاحب یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی بیا هم دوی د دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار وکړي دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادنامه ترلاسه کړم دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي باید ځان باندې هغه سی یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلف دي دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي د هفته په سر کې باید خپل دوی خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې ځمانن دغه هفته څنګه ده کوم ورځ کې کوم کار کوم په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم دا دوی ته باید روښانه دي کار یو مقطعي بوختیا ده کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایط کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده زموږ د ژوند یو برخه ده که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیلات زمینه هم برابره کړي
پیمان صاحب هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي د دوی سترس درجه زیاتیږي د دوی تشویش زیاتیږي کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي
اصلا یو مشهور مقوله ده خبره ده تاسو هیڅ وخت نه لري تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم بیا ورپسې دا کار کوم بیا خپل دفتر ته ځم دفتر کې دا کارونه کوم بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم دی اوسه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه شو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نه شي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نه شي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانې جنادې و محبوبې، افغانان خسته گلونا، افغانان خسته گلونا،
جانانا ما در سر وزه و لاله ربون دوکل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
سخی جان زیارت با اوکلو محبوبے، با بیاد والا دہیرات پلو رزونا، دہیرات پلو رزونا،
بے پتی کو پلور میں بوسا بولا لیا یا پا جولا دے پر جس چاچ تھنگ ہونا، پر جس چاچ تھنگ
خربوزو وطن بغلانده و محبوبه، خواگا مره با لورده کونا روڑونا، لورده کونا روڑونا،
پنار با میان تاوی بوسا بلالیا، به نورستان تغرانا هم قوم سیلونا، نورستان قوم سیلونا،
شو و محبوبه، غرما بدوالا کپی ساکی تیرا اونا، کپی ساکی تیرا اونا،
پروان پشیر در نائر ناشی بلا لیا، یا سو شبو بد خون دوست دن کمونا، خون دوست دن کمونا،
روز فرحات بد بوزو و محبوبه، وزنی کشت از زمون ویالله تاریخونا، ویالله تاریخونا،
روزگان قندار قسمان گندی بلالیا، به پرتی پا بده قبول در صحبتونا، قبول در صحبتونا،
شو زفار يا عبتا تاتا بواخ لما توفي توفي هاو سوخاتونا تاتا بواخ لما توفي